السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته راغلاست ويم پیل په خبرونو باندې کوو د افغانستان په سړو سیمو کې چې پلازمینه کابل امرازي ل شپږ میاشتنی ځنډ وروسته د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو تړلې دروازې پرانیستل شوې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د نویو مقرراتو له مخې نجونې او هلکان په دوو جلا وختونو کې درسونه پر مخ وړي نجونې سهار وختي تر غرمې او هلکان له غرمې وروسته درسونو ته ورځي د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پوهنتونونه اکثر تړلي وو خو طالبانو ژمنه کړې وه چې روانه میاشتې خلاصوي او په همدې مهال به وروسته پاتې درسونه تکمیل شي د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 1,000,000 الکترونیکي تذکیرې ویشلې دي د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په یو بیان کې دا خبره کړې ده د بیان له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 500,000 تذکیرې یوازې په کابل کې په خلکو باندې ویشل شوې دي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي اوکراین به تسلیم نشي هغه نن داسې وخت په خپل ټویټر دغه خبره کړې چې روسي ځواکونو کیف ښار محاصره کړی دی د اوکراین ولسمشر د کیف د څنډې څخه په یو ویډیوي پیغام کې زیاته کړې چې په پلازمینه کې دی او خپله وسله په ځمکه نږدي او د خپل هیواد دفاع ته به دوام ورکوي هغه له پلازمینې څخه د وتلو لپاره د متحدو ایالتونو د مرستې وړاندیز هم رد کړی ویل کېږي چې روسي ځواکونو په ښارونو او پوځي اډو له ډزو او هوایي بریدونو وروسته د کیف پر لور مخه کړې او ظاهرا هڅه کوي چې پلازمینه له څو خواوو محاصره کړي تازه د اوکراین ولسمشر په یو بل تلویزیوني بیان کې ویلي دي که پوځي همکاري کوي نړۍ دې همدا اوس ورودانګي بیګا د ناټو یو سرمشریزه هم د اوکراین په تړاو باندې متمرکزه وه او پکې له اوکراین سره د ګڼو پوځي او تسلیحاتي مرستو ژمنې وشوې او د افغانستان یو وتلی سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګل زمان وفات شوی هغه 43 کلن او له ډیره وخته له ناروغۍ کړي د استاد ګل زمان بیلابیلو سندرغاړو ته سلګونه سندرې کمپوز یا جوړې کړي ګڼو افغان سندرغاړو له هغې ډلې فرهاد دریا نغمې شفیق مرید او یو شمېر نورو په خپلو فیسبوکونو باندې د استاد ګل زمان د مړینې خبر ورکړی او خواشیني ښودلې ده وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په کابل او ګڼو نورو ولایتونو کې پوهنتونونه یو ځل بیا پرانستل شول
لطفاً تحصیلی نهادونه او تعلیمی نهادونه ما سیاسی کوئ
صنفا جدا جدا است
ټولګي ټول بیل بیل دي هلکان لغرمی ورسته وینجونه د سهار پر محل دي
طالبانو په کابل کې یو شمیر سیمې تلاشي کړي دی او وایي چې وسلې او مهمات راټول کړي خو په ځینو خلکو باندې څه تیر شوي
طالبان راغلي کور ټول تلاشي کړي بچار مې ډیر داسي وو یو ځای پرې نه خو کور تی ته پرک
په اوکراین کې یو مشت افغان سره غږېدلی وو
کون په نامه باندې یو سیمه ده زموږ د ولایت مربوط ده هغه کې د توغندي په هوایي ډګر لګېدلی دي
استاد گل زمان وفات شوه
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په سرتسری اسړو سیمو کې لښ پګ میاشتنی ځند ورسته د انجونو او هلکانو پر مخ د پانتورونو تړلې دروازې پرانستل شوې د انجونو او هلکانو ټولګي اوس د کړې وخت بیل شوې ده جزئیات په دغه ریپورت کې
حسیب الله احمد زید کابل په هانتون د پالیسي او عامه اړیکو په هنزي د پنځم سیمستر محصل دی هغه تیر کال پر دې په هانتون د دایښ پبلیټ کې ټپې شو احمد زید یو کال تیر دور څه چلا هم بش پړ نه دی رغیدل او پلار د تلو پر محل ستونزه لري ته په هانتون بیا پرانستل کې دوه تخوخت
لطفا تحصیلی نه هدونه او تعلیمی نه هدونه سیاسي کوي او د دې ترڅنګ باید قوي امنیتی تدابیر ونیول شي ترڅو محصلین په یو آرام او امن فضا کې درسونه مختوي شي
شهیره الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه اړیکو د ورستی سیمستر محصله ده هغه نن ل شپږ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللی خو اوس ل خپلو نارینه ټولګي والو سره ل څلور کاله ګډو زده کړو وروسته جلا درس وایي خوخه ده چې پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو خوای په لومړۍ ورځ پوهنتون ته د راغلو نجونو شمیر
ډیر کم وو.
صنف جدا جدا است.
ټولګي ټول بیل بیل دي. هلکان له غرمې وروسته انجونې د سهار پر مهال ځي. انجونې ډیرې کمې او محدودې دي. یعنی هغه مهال چې په خوا به ټولګي ته راتلې هغوم را نه دي. پوهنتون د راتک په عمومي دروازه د را دننه کېدو اجازه هم را نه کړل شوه او په یوه بله لار راغلو.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې له مخې په سړو سیمو کې ټول دولتي پوهنتونونه د کب یاهود په ومې نیټې پرانستل شول. د وزارت د پریکړې له مخې په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلاوي او نجونې به د سهار او هلکان به له غرمې وروسته ټولګیو ته حاضریږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو د پوهنتونونو د پیل په اړه خبرې ونه کړې، خو میاشت وړاندې مسؤولان ویلي وو د کب په ومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس بچي د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي. په افغانستان کې لوړې زده کړې په تېرو دوو کلونو کې د کورونا وبا نامنۍ او د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو له امله له خنډو ځان سره مخ شوي او تحصیلي دورو ته یې سخته ضربه ورکړې ده.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
سر دلٹ پاٹی کو سارے سیلا گلوڑی کے دبوں کو سر دلٹ پاٹی کو سارے سیلا دبوں کو سر دلٹ پاٹی کو سارے سیلا.
د افغانستان مشهور سندرغاړی او سندری جوړونکی استاد ګلزمان د 40 کلونو په عمر وفات شوی دی. نوموړی چې په کابل کې اوسېده له یوې ډېرې مودې راهیسې له ناروغۍ کړېده او په څو رسنیو کې هم ویلي وو چې مالي امکانات نشته چې خپله تداوی وکړي. استاد ګلزمان د افغانستان لزګونه سندرغاړو ته پښتو او دری سندرغاړو ته سندرې جوړې کړې دي او په بیلابیلو ملي او ولسي پروګرامونو کې هم برخه اخیستې ده. استاد ګلزمان ګڼو مشهور هنرمندانو له هغې ډلې استاد اولمیر احمد ظاهر نغمې په دې وروستیو کې آریانا سعید او ګڼو نورو ځوانو هنرمندانو ته د موسیقي طرزونه او کمپوزونه جوړ کړي دي. هغه له څه باندې نیمې پیړۍ په افغانستان کې فعالیت کاوه. استاد ګلزمان شاوخوا 900 ثبت کړي سندرې لري او همدارنګه بیلابیلو فولکلوریکو سیمه ایزو اماسي او مناسبتي سندرو مخکخ افغان هنرمند ګڼل کېده. استاد ګلزمان ته د استادې او همدارنګه د پښتو د موسیقي د بابا لقب په تیر جمهوري حکومت کې ورکړل شوی و. د افغانستان ګڼو هنرمندانو له هغې ډلې فرهاد دریا په خپل فیسبوک باندې د استاد ګلزمان سره یوه ګډه شیبه او سندره چې د زمزمه کړې هغه یې شریکه کړې ده او ویلي دي چې ډېر خواشینی دی چې استاد ګلزمان وفات شوی دی. همدارنګه افغان هنرمند آریانا سعید هم په خپل فیسبوک باندې په دې اړه لیکلي دي. شفیق مرید او ګڼو نورو ځوانو هنرمندانو د استاد ګلزمان د مړینې په اړه باندې د خواشینۍ پیغامونه لیکلي. یو شمېر چارواکو له هغې ډلې پخوانیو چارواکو ولسمشر حامد کرزی په خپل فیسبوک پاڼه باندې د استاد ګلزمان د مړینې په مناسبت پیغام ورکړی دی او تسلیت یې ویلی دی. ډاکټر عبدالله عبدالله هم د خواشینۍ پیغام لیکلی دی. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تر دې دمه په دې اړه باندې څه رسمن نه دي لیکلي. یادولو ده چې د طالبانو حکومت د سندرو او سندرغاړو په ارتباط باندې څه نا څه واضح دریځ نیولی او ویلي دي چې د دوی په خبره باندې څه چې په شریعت کې جواز نه لري دوی ورته اجازه نشي ورکولای. په همدې خاطر هم ګڼ هنرمندان له افغانستانه وتلي واغوي چې پاتې دي په خورا سختو شرایطو کې ژوند کوي. د استاد ګل زمان غنی سندری مشهور شوی دی. په همدی ارتباط مو لیوبل محلی سندرغاړي معروف لوګری سره خبري کړی دی. د استاد ګل زمان په کارونو ژوند باندې له معروف لوګری سره سلطان سرور غږیدل.
بله هو موږ د دې سلام کړی د لور د دې څو نارمانو د دې کمپوستر او د دې شاعرو دا په افغانستان کې د شاعر د دې ځای اوس نه شنه وای ګل زمان استاد او استاد او د بهر نه ډېری مډالونه افغانستان ته تقدیمونه راغلي.
د ګل زمان استاد په شاعري او هنر کې کومه برخه د تاسو ډېره خوښیږي چې په بل چا کې نوی نه یاغسه؟
دا هر شی ما خوښیږي خو دا کمپوز دي ماډل خو خوښو څه څه دا شی به یو ډول یو د سیمه ته ته کوم سره یو دې څه د کمپوز سره.
تاسو د بازم په مجالسو کې په محفلونو کې ور سره همکاري درلوده کوم وخت سره یو ځای سوي استي؟
بله بله وو 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 دا تلویزیون مینه کې موږ سره ډېر وو سره مې ډېر همکاري کړې مو اوس هغه وو غږاله ولې او د مو ورو مو ته مې یاره وو سره په نصاب نه راغلی وو تاراندوي کې وو محمود دې
څه فکر کوئ چې د استاد ګل زمان تاثیر د افغانستان په موسیقي باندې په مجموع کې څنګه ګوري؟ څه تاثیر درلوده؟
تاثیر د دې تاثیر لري چې دا اوس د دې ځای ټوک نشي دا کوي نام په کمپوز کې هم په شعر کې هم په وسانی کې
اوس به ورشو کابل ته. د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو له لوري تصفیوي عملیاتو کور په کور تلاشیو د دې ښار د ځینو اوسیدونکو غبرګونونه پارولي دي. خلک وایي د تلاشیو پر مهال طالب وسلوال باید د کورونو خاوندانو ته له وړاندې خبر ورکړي او دا شان د دوی د کورونو وسایل ګډوډ نه کړي. خو په ځینو سیمو کې بیا خلکو د طالبانو له تلاشۍ هرکلی کړی دی او وایي چې د امنیت په خوندیتوب کې به مثبت رول ولوبوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خپرسو ویډیوګانو او عکسونو کې ښودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګډ وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې داګانې سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشیو منظمه روزنه نه ده لیدلې او له خلکو سره یې چلان ډیر ښه نه دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د دې کور ته هم طالبان د تلاشۍ لپاره ورغلي وو د نومنه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا کورنۍ ډیر ویریدلې ځکه په خبره یې د طالبانو د تلاشۍ روانه طریقه ویرونکې ده.
طالبان راغلي کور ټول تلاشي کړ بچار مې ډېر داسي وو یو ځای پرې نه خود کورې تیټه پرک
خو د دې خر یو شمېر اوسیدونکي بیا دا تصفیوي عملیات په خپل پالیسي وای خایل دې سره په امنیت کې لا خو ولای راسي. د کابل خر د نه هم امنیتي حوزې اړوند پکتیا کوټ سیمې یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په دې راپور کې نو مخستل سي ازادي راډیو ته وویل
پرون تقریبا لسنیم بجې وي دوی راغلو کورې ښه تلاشي کړ غروسته رانه بخنه غوښتل او کلی کې و لا غوي سره مثلا که د تیر نظام یا بوتان پاتې وو یا کورتیګان پاتې وي یا کومې وسلې وي نو هغه لزان سره یوړلې.
طالبانو دا تلاشي دوه ورځې مخکې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې خلک دې ویره او اندېښنه نه لري ځکه په خبره دا تصفیوي عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان شوی دي.
دا عملیات د مشخصو خلکو سره په ښار کې شوب او غلا او اختطاف او نور جرایم تر سره کوي. دغه په ضد دي نور عام خلکو پرې کې ضرر نه پد خلک سي د زندانونو په دروستو کې راخلاص شي او بیا شوب کې لاس لري په غلا او اختطاف کې لاس لري دوی باید مجازات سي ونیول سي.
طالبان په داسې حال کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو مخالف د ملي مقاومت جبهه پر طالبانو د دریو وسلوالو حملو اداګانې کړې دي. باورونه شته چې طالبان دا تصفیوي عملیات د مقاومت جبهې د فعالیتونو د مخنیوي او د دوی پر ضد د نورو وسلوالو د کنټرول لپاره ترسره کوي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې دا عملیات او تلاشۍ عمومي دي او د ټولو خلکو د امنیت د ساتلو لپاره تنظیم شوي دي.
ازادي رادیو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. دغه وزارت چارواکي وایي هڅه کوي د خپل وګړو ژوند خوندي او هغوی یو مسون ځای ته ولېږدوي. په اوکراین کې میشت افغان کډوال او محصلان هم د وضعیت د خرابېدو او د ځان خوندیتوب ته اندېښمن دي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په اوکراین کې د افغان کډوالو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لا کره معلومات او شمیرې نشته چې په اوکراین کې څومره افغانان او محصلان میشت دي، خو امنیت او خوندیتوب ته یې اندېښنې ډېرې دي. ممتاز رضوان نومیږي او پلازمینه کیف کې میشت دی. پرون یې په ټولنیزو رسنیو کې د مرګ اوازه خپره شوه، خو په خپله فیسبوک پاڼه یې ویډیو خپره کړه چې ژوندی او ښه دی. هغه تیره شپه د ازادي راډیو خبریال سره په مسنجر د زړه خواله کړي، د ځان د خوندیتوب ډاډ یې ورکړی، خو نن سهار بیا زموږ پیغامونو ته ځواب رانه کړ. یو شمیر نورو افغان محصلانو او کډوالو هم په ټولنیزو رسنیو کې پیغامونه خپاره کړي او ویلي دي هلته خوندي نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو شته امکاناتو او اړیکو په کارولو سره هڅه کوي چې د خپلو وګړو ژوند خوندي او هغوی یو مسؤون ځای ته ولېږدوي.
د بهرنیو چارو وزارت د سیمې ځینې حکومتونو او نړیوالو سازمانونو سره په دې تړاو له نږدې په اړیکه کې دی ترڅو افغانان د جګړې له احتمالي خطراتو لیرې وساتل شي.
په چک جمهوریت کې افغان سفیر شهزاد ګل اریوبي هم وایي دوی هڅه کوي چې اوکراین کې افغان کډوالو او محصلانو سره مرسته وکړي څو یو خوندي ځای ته ولېږدول شي. اوکراین کې نن د جګړې دریم ورځ ده. تازه راپورونه وایي چې جګړه د کیف تر څنډو رسیدلې او زرګونه اوکراینی سرتیري هم د خپلو خلکو د ژغورلو او خپلې خاورې د دفاع په موخه پلازمینې کیف کې ځای پر ځای شوي دي. له کیف د نورو هیوادونو سلګونه وګړي او محصلان هم وتلي یا هم د وتو په حال کې دي.
اوس هم په اوکراین کې له یو افغان شهریار وزیري سره خبرې درته خبرو. سلطان محمد سرور سره خبرې کړي او پوښتنه کړي چې د دوی په سیمه کې وضعیت څنګه ده.
دلته خو وضعیت د هر شهر بیل بیل بڼه لري. زه چې کوم شهر کې ما یقینا چې داخلي شهر کې امنیت یو شاوخوا نورستان شته نو ټوک ده.
دغه شهر څه نومیږي؟
شهر خمنیتکی. زه په خمنیتکی شهر کې ژوند کوم. نو البته پرون د شپې د کارکون په نامه باندې یو سیمه ده زموږ د ولایت مربوط ته، هغې کې درې توغندي په هوایي ډګر لګېدلي دي. همدغه هوایي ډګر یو هغه اول شپه چې دغه شوي وو بریدونه، په هغې کې هم لګېدلی وو یو توغندي. پرون چې توغندي راغلي دي نو هغه یو چا چې ما ته عیني شاهد ویل چې هغه ځای ودانی ته پور لګېدلی دی، یعنی ډېر زیان یې رسولی دی. نور دغه خو زموږ د دغه وضعیت دی. البته زموږ د دې ښار نه ډېر خلک دي د پولین خوا ته د لوو خوا ته غواړي چې آخوا واوړي.
په ښار کې خوراکي مواد شته، مغازي خلاصې دي، د خلکو وضعیت څنګه دی؟
د خمنیز کی خودی د خمنیز کی چې زم پکښ ډیر او وضعیت ډیر آرام دی. اول ورځ یقینا چې یو څه دغه وو خدای او خلکو کې اوس خدای دې ما چې چرته ځوان کما نږدې را سره دغه د خوراکي توکو بازار دی. نو ډیر آرام خلک ډیر ورده ورده کتارونه هم هغه نشتل کا. اول ورځ چې یعنی خلکو کې یو څه یو هیله پیدا ده کوم مشکل نه وینم. البته بانکونو ته کتارونه یو څه شته. نور آرام خلک عادي ګرځي او په کوڅو کې عادي ګرځي. کومه کوڅه کې دغه څه ولیدل شي چې یعنی وسوال فوج یا د پولیسو دغه شته ګزمه،
یعنی پولیس او پوځ ګزمه کوي په سیمه کې. په اسمان کې الوتکې راځي کله کله بریدونه کیږي هوایي کنه شاوخوا تیریږي د تاسو په سر الوتکې؟
نه نه نه، کومه پرون یا بل ورځ می فکر کما یو چرخه کمی لیدلې ده او یو بل تیار می پر سر ګوښوي دا आवाज. نور دغه سي هجاني حالت نشته. نه نه،
او هغه چرخه کا غالو ته کې د اوکراین وې ک د روسي
په بل د اوکراین
خلک څه وایي؟ د رادیو تلویزیون نشرات څنګه دي؟ د خپل د کیف نه تاسو کیف نه تاسو لري یاستي څومره لري یاستي؟
څلور ساعته کې به یو د کیف نشریات تمغه په خوريږي. هر ته کنټرول دی اوکراینیانو د خبرونه خوري، ذات ورته خلکو ته د خطر په وخت هم خبر ورکړي. پتیف کې زیاتره د سکیږي چې یو غنټه کې دوه یا پنځه کې یا نیم ساعت وروسته هغه سیګنال د خطر وحل کیږي یا خلک دي ډېرې ډېرې ځان خوندي کوي.
خپل د اوکرين د خلکو معنویات څنګه دي؟ دوی څوي چې د غبرید په مقابل کې دوی څو وکړي؟
یقینا چې د اوکرين خلک چې وګورم نو دومره ځواني یا هغه د وطن سره مینه خای چې هغه یقینا د ستایلو ده.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه ز اجمل ان مو د خبرونه دی برخه ته هر کله کوم ولاندې په واورې چې په وروزګان کې روغتیایي چارواکو په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ پرسیاتې دوه اندېښنه ښودلې ده. په نورستان کې وستونزې چارواکي او ځایي خلک دواړه له ستونزې سره مخ کړي او هغه د انټرنیټ کم سرعت دی. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه په وروزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شری ناروغۍ زیاته شوې ده. دا وروزګان د مرکزی روختون ډاکټرانو ازادي رادیو ته ویل دي چې دی روختون ته هر ورځ ل شلو څخه تر ډیر شو پوري په شری اخته ماشومان وربړل کیږي. دوی وای د امړینو ځنې پیخي هم ثبت کړی دي. نور په دې رپورت کې
په وروزګان ولایت کې روختیا پالان وای د دغه ولایت په مرکز او لسوالیو کې د ماشومانو د شری ناروغي زیاته شوې ده. چې لامل ماشومانو ته د شری د واکسینونو نه کمپاینونه او د خلکو نه عامه پوهاوی دي او د غراز د میندو له خوا څخه خپل ماشومانو او یا هم اولادونو ته د شیدو نه ورکړه ده او د خپل کورنۍ له لوري ماشومانو ته نه پاملرنه ده. د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې د نورو کلونو په پرتله ساش کال په دغه ولایت کې د شری ناروغي څو برابر زیاته شوی ده.
تقریبا د شلو شاوخوا شل سخترګي شپوري د مریضان چې ماشومان راول کیږي په دې کې د شری مریضان چې دوی لته کېدلای سي یو دار چې په ساش کال کې یا د یو کال په جریان کې د شری د واکسین عمومي کمپاین ته ضرورت دی هغه باید سوی وای او ساتر رسیدلې وای ځکه په امسایه ولایتونو کې دا کمپاین سرته ورسېدي. روزګان ولایت کې متاسفانه سرته نه رسیدلې یو ولایت دا دی.
شاغلي وطنوال ویل کچری په دغه ولایت کې ژر تر ژره د شری د ناروغي د مخنیوي د واکسین کمپاین تر سره نسی نو وی رستا چې بشری ناورین برامنسته سي. نو موړي د روغتیا نړیوال سازمان او خیریه مؤسساتو غوښتنه وکړه چې د شری د ناروغي د واکسین کمپاینونه تر سره کړي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دي د روغتیايي مرکزونو تر دروازو ورولي ترڅو هلته روغتیا پالان واکسین کړي. تازه له بدخشان راپورونه شي چې د غلطه د شری یا سرخه کانو ناروغي لامل په تیرو دوه میاشتو کې یو سلو پنځوس ماشومان مړه شوي دي. شری یو اخیستونکې ناروغي ده او لامل یې ماشومان د عصبي سینه بغل تبي او ځینې نورې ناروغي پیښیږي. دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ماشومانو وار دا وار چې شپږ وتا کلري ټول د هغه ماشومانو ډاک دي چې د شری په ناروغي اخته دي او د هر یو ماشوم ترڅنګ خپل مور هم ناسته ده ځکه هر بستر چې یو ماشوم خپل رنگ له لاس اور کړی دی او د شدیدې تبې لامل په جړه یو شمیر غمین دی او پلورونه چې ماشومان یې د شری په ناروغي اخته دي او روغتون ته د درملنې په مخ راوړي دا منی چې د خپل ماشومان روغتیا ته پاملرنه نه وکړي او د شری واکسین یې نه اور کړی. دی وایي په سیمه کې ګڼ شمیر نور ماشومان هم د شری په ناروغي اخته دي او دولت او د روغتیا نړیوال سازمان ته پکار دی چې د شری د ناروغي د واکسین کمپاینونه تر کلی ورورسوي.
دا نن یو ورځ شپه تر درېمه شپه ده شری نه ولید وو نورم په خپل نیمه اجر او د پراتې نیمه کښنه په کلی کې واره واره نو ورور یو دانه غټ ما زوی واره ونیوي دا که څه د ازما کښنه انګر ده ونیول والا
دلته نو صاحب د دې څلو دې اسما شمانه وسلې دي څلو دې اسما شمانه مل دو درې کوروره وډی کی ګر ما وسره غلې درګه سره غلې ما دا سره زازې بولی که سره بولی مرخه کوچانی په پویزم نو بس د جو بل چې دغه نیولې دی وسمه دلته راولې دی وس دبا ورکړه وای تاسو خبر صاحب غځه ته ولا کړه غلی مش په ادر کې پراته وي نو مش په سبا موږ ستا غواړم چې واکسین مارکی کومه کوم سره وځو دلته په شپخانه کې پلټنه وځو دلته موږ او څه خدای وبزن دوا پوګه سیاست ما کوم چې دار مغرور غځه او صاحب د جو بل ماشمان باندې ساتيره بل او طب مې ته طب مستر مې خوږی ستر مې خوږی زبستان سکوس خلم پرایله امید امید اپټ مو کی ابل ابل داخلي کې مشتنه وګول داګر تپسول بل دوه دنه ماشام ورو دوه سار ورو دوه غرمه ورو بس بخانه د غلی خواران مساجي چا چرګ ورته خرج کی چا ورو ځان پور تو کی چا سلام ورته خلاص بینست اوسره کی خدای په کلام کده ماشام چا ولاد لري بل هم دا لاس دور اس کسر روان کړل ته راوستن نو موږ وای چې دا چې موږ غمو خورلې سی
ورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکو لا هم د بیلابیلو دلیلونو لامل خپل ماشومان ته د شری د واکسین ترڅنګ د خپل ماشومان لپاره د پولیو او ځینو نورو ناروغیو ګولۍ او څاڅکي ورکول د هغوی لپاره ښه نه ګڼي.
د نورستان اوسیدونکو او چارواکي په ګډه لوي ستونزې سره مخ دي او هغه په دې ولایت کې د انټرنیټ ورو سرعت دی. تیر میاشت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې په نورستان کې به د غستونځه هوار شي، خو لا هم خلک د مخابراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکو حمید الله د یوې مخابراتي شبکې ستنې سره نږدې په دې هیله ولاړ دی چې د انټرنیټ له لارې خپل اسناد کابل ته ولیږي، خو وایي څو ورځې کېږي چې دلته راځي خو د انټرنیټ د کمزوري سرعت له امله د اسنادو په لیږلو نه بریالی کېږي.
دا څومره ورځې ته زه یو سند لیکم مر کابل ته ملګرو ته دوستانو ته زم راځم یو دفتر لکه لورم کابل دفتر لورم نت نه پیدا کیږي. خپل دلته په نورستان کې افغان بي سیم په نوم یو شبکه ده چې هغه هم نت بیخنه لري، افغان ټلیګرام دی هغه هم نت نه لري. پرشن هډې موږ ته خراب دي خو باندې کار نه کوي. د همدې وجنه د نورستان ځوانان هم چې ډوړو پوسونو ته اپلای وکي یا اسنه جمع کیږي کدل ته انټرنیټ دې ځای پیدا کار نه کوي بيخي. حتی د شپې تر یو لږ وروسته موږ هم کلم تجربه شو هم یوسف هن خلاصوی.
دلته دولتي مسولین هم یاد ستونزه سره لاس او گریوان دي. په نورستان کې د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وای دوی مکتوبونه، ایمیلونه او نور اسناد د انټرنیټ د کمزورتیا او نشټوالي لامل نشي لیګل او همدا وجه ده چې کارونه د خند او ځن سره مخ دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیګل واړو یا هم چاته کم بانک ته د معاشونو پر اړه ایمیل کول واړو، نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دي ترڅو د زموږ یو سیستم خوار شي انټرنیټ نظر تیز شي. هندوستان کې مشکلات ډیر دي، موږ په ډیرو سختو شرایطو کې دا خپل کارونه مخې ته وړو. خو
په نورستان کې له تیرو څو کالو ولسونه او حکومتي مسولین د ټلیفون او انټرنیټ د کمزوري حالت او نشټوالي څخه شکایتونه کوي او تلې له مرکزی حکومت غوښتنه کړي چې یا د ستونزو ورته هوار کړي، خو لا هم مشکل په خپل ځای پاتې دی. په نورستان کې بیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نوی لمریز کال کې به په یاد ولایت کې د انټرنیټ او د ټلیفون اوسنۍ ستونزه حل کړي. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي رادیو ته وویل
د لسم پلان لمخې په ټول ولسوالیو کې حسب ضرورت نوي سټونه منظور او په 1401 کال کې بعد جوړولو چارې پیل شي. کوم مشکلات چې د نت په برخه کې لرو هغه د نورستان عدم لینک د پایګانو دی د مرکز سره. که زموږ فایبر کیبل وصل شي چې 6 کیلومتره باندې مخکې هم کار شوی دی، دا مشکل ان شاء الله د نت حل کېدلی شي. او د افغان بیسیم سره په تفاهم بل پروژه هم لرو چې نورګرام تیتین او بیا د کوردر او د کوردر د لارې مرکز سره وصل شي ان شاء الله، هم غږیزه او هم به د انټرنیټ په برخه کې کافی اندازه مشکلات حل شي.
په نورستان کې ولس او حکومتي مسولین د انټرنیټ د سرعت لکموالي او نشټوالي لامل په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په پلازمینه کابل او په نورو ولایتونو کې هم یا د ستونزو شتون لري چې تل خلکو د هواري غوښتنه کړي، خو چارواکي په دې کار تر اوسه نه دي بریالي شوي.
بیا هم ستاسو زیات پیغامونه راغلي دي، څو به په دې خبرونه کې واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ خبر کوم. ورور احمد سورې زموږ طالبانو انداري ولیکلې ولیندار درکوش د آباد ما کې کړي، خو تر اوسه پورې نه اندارې معلومېږي نه شی معلومېږي. دا موسیقي هم چاته کارټونه ورکړي چاته نه ورکوي. یو څه کارټونه خو رسېدلي دي مګر داسې خاص خاص ګورو ته نه دي رسېدلي.
سلام علیکم. زه د ولایت لوګر نه دا پیغام زه د هغو خلکو ته خپروم چې په اوکراین کې کوم افغانان دي هغه د زر تر زره له اوکراین نه ووځي. روسان چې دي دا نه ماشوم ګوري نه ښځه ګوري نه مالونه ګوري، بس بمبارم پرې کوي. ولې هم خالي صلاح زنانه چې په لارې ماشومان چې خالي صلاح روان یې هغه هم وایي زر تر زره د اوکراین نه ووځي. دغه د ما نظر او دغه مې غوښتنه وه.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره ملتیا کوي.